درنو دوستانو ستړي مشي یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم فایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کړه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنۍ وګړو د ایستلو پلان اعلان کړي. تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپل ویبپاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شوو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دی. په ایران کې د افغانستان سفارت د قونسلي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په قونسلي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوې دي، نو ځکه لوی مسافر وړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې بارګونکو موټرو ته په وار سره یوه شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان له زندانونو 200 تنه بندیان خوشي شوي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک له دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشي شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندکونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولي او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیې نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه بیا ډېره سخته وه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د پوځي ادارې مشر او پولیسو د ښار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسي ښار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې ښار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د ښاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریې حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لرې کېدو په دې هېواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هېواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کاله کورنۍ جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریې څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شبھ منگیل د دې هېواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلی. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې گیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 شبھ منگیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. نو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټ نو موضوع لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهالې بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په رپورټ سربېره اوري چې یو شمېر افغان مېرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړي چې وایي د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي نه یې څو ښځې ژغورلې دي او همدارزي د جبري نکاحو غوښتنه کړې ده. افغان ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم رپورټ واورئ. دا بم واورئ چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو. دا به هم واورئ چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګام که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
لومړی رپورټ راغلی. په آسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل ادارې خبرداری ورکړی چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو بهیر به که دوامداره حل لاره ورته ونه موندل شي، دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دې ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هېڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه، خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوې او اوسمهال له هېڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بایان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورټ شوی، وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وایي له پاکستانه ډیپورټ شو، دلته مې خپل او د ماشومانو راتلونکی ډیر تیاره دي. ماشومان مې له ښوونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هېڅ کار راته نه پیدا کېږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا پرې دوکان جوړ کړم. په ډېرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تېروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې درویشتمه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لاله وړاندې وچکالۍ ځپلی او اقتصادي حالت یې کمزوری دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هېوادونو، ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بېرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه، بلکې د بېرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده، بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ ازموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې، نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هېواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14مې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه د لسکونو ښځو د جبري نکاحو دغه راز د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي، د دوی په وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د ښځو د حقونو دغه فعالانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډېره په ښځو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کور دننه ښځې سخت ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په درویشتمه ادعا کړې چې په تېرې اوه میاشت کې په افغانستان کې د لسګونه جبري نکاحګانو او د کورني تاوتریخوالو د ښځو مخه نیولې او د غرازي میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیستی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي، وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري، لومړی دي دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي، اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي، د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې څلورویشت میرمنو ته د میراث او دوهویشت میرمنو ته یې د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ویلي دغه راز څلوېښت میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د اته دېرش جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم لکه موږ رنجونو سره چې د خپل د جبري نکاح د ودونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي، نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې په ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي؟ نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تېرې اپریل په اته ویشتمه په غور ولایت کې د عابدي په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر دوه اشاریه دوه میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولۍ ویلي وو چې په دې هېواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعت.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لاره پرانیزي چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوې. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د لګېدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ایږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریې چارواکي د دې بندیزونو دایمي لرې کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه، هیواد یې وویشه، میلیونونه کسان یې بېځایه کړل یا یې ووژل، او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیزونو دا مافیات به د 180 ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانه وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزندول، او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریه له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه مهال دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوری شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل چې کاروبار به ورسره کاوه. د سوریه مشري اوس مهال د ملیشو په خوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریه له موقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ټرمپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریه د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یوه برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوې و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران پلو ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول، او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ټرمپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ټرمپ د بندیزونو د موقتي لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشره د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشري کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار و، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ، او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې که د شره حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره منځته شي، او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږه غلاسه دی راډیو ناوړی. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر په رارسېدو سره د څارویو بیې لوړېږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده، او یو لامل یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 9000 افغانۍ په 10000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 تر 2400 پورې 3000 پورې هم رسېږي، د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دی چې پسونه د کاچاک مخې هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمېږي، دلې او دلې هم که امکان درلود نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له 2 اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسېدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هېوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کېږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسې ټول هېوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په 2مه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا پسونه چې شمېر یې 8640 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هېواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هېواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هېوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تېرېږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلی ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوی هم زیاتې شوې چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې په 4 ساعتونو کې یوازې 6 ساعته برېښنا لري.
د 24 ساعت فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
یو
اپارتمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکۍ نشو چلانولی، ګرمۍ ډېره زیاته ده، وړه ماشومان لرو،
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو وراچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 24 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه ده چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېرېږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. وم غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نېټه باختر خبري آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژۍ د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژۍ د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي، د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي. دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبري ژانس ویلي د سیمې او نړۍ اقتصاد لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیه ورسره مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. نوموړي زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبرې شوې. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به یې اغېز مثبت وي. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د مې په 28 نېټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولی شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلی آزادی رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایطو کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړی دي، هسې اوس هم روان دي او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دا هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالرو سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل آثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې واړه هیوادونه د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږه جنس د صادرات په لحاظ ښه پیاوړی پشتوانه ولري او زمونږه که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو، بیا نو ډېره ښه خبره ده چې زمونږه پیسې زمونږه ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او په همدې دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو.